واخلي او په ډيري چټکتیا سره یو ځای څخه بل ځای ته ولیکدوي.
د ډیجیټل یا کریپټو کرنسی یا د ځانګړي کوډ لرونکو مجازي پیسو په اړه تفصیلي راپور مو اوریده. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو دا شیبه خبرونه وړاندې کوو، خو په یاد وساتئ چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د کرکټ د روانې لوبې په اړه ځانګړې خبرونه هم لرو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی، شپږ کسان یې وژلي او دوه تنه یې ژوندي نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو تیره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز، د کابل په وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي. ناصر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو او هندوانو صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د شل اووریز جام په لړۍ کې نن له انګلند سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت په درې نیمو بجو پیل شوه او د استرالیا په پرت ښار کې د شپه روانه ده. پچا د انګلند لوبډلې وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. افغان لوبډلې تر اوسه په 13.2 اوورونو کې 9 اویا منډې کړي. درې لوبغاړي سوځیدلي چې رحمان الله ګوربز، حضرت الله ځاځای او ابراهیم ځدران دي. د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې له دې مخکې نیوزیلند استرالیا ته د 9 اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اوکراین د انرژي تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ییز چارواکي وایي په اودسا، کیرو، ووهورات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همدارس په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د پوز لخوا د ایرانی ډرونونو د کارولو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید یو سلو شپږ دیرش په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو حملې کوي. دا ډرونونه د هدف پر لوري الوزي او چوي. ایران او روسیې دواړو دا تورونه رد کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مپوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو ځل پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوا زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو عالم کې په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېر زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی، دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړي. دوهم دا د کهغنوي دی کولای شي خپل ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولای شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغه څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولای شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ دی. یعنې که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو، بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته، اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس ده. مثلا اوس په ټوله نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي، خو اما د نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې؟ ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټوله نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پوهنتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا وا د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
السلام علیکم، ستړي مشه د لوبو لمیدان پروگرام ته مو خره غلاست ویم. نننه پروگرام مو ځنګړی دی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ نننۍ نړیوالې لوبې ته. افغانستان او انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په دویمه لوبه کې چې د دولسو غوره ټیمونو دویمه لوبه ده نن د آسترالیا په پیرت ښار کې سره مخ شوي دي. افغانستان تر دې دمه 15 منډی کړی دی. د افغانستان 15 لوبغاړي سوځیدلی، البته 14 اوور خلاص شوی دی. د افغانستان منډی 19 ته دمګړی رسیدلی دی. په همدې اړه باندې به د کرکټ له یو کارپو او د کرکټ د کتاب لومړني افغان لیکوال طاهر ځلان سره خبرې وکړو، د هغوی تبصره به هم تاسو ته خبره کړو، تر څنګ به د کرکټ د روانې لوبې وروستي جزئیات هم تاسو سره شریکوو. ځلان صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. نننۍ لوبه تر دې دمه څنګه ارزوي؟
ستنګزه سلامونه تاسو او محترم اوریدونکو ته. لوبه خو اول 15 اور لګ سلو دا غیر قبل زمونږ اوس سکور کارت چره 98 تر رسیدل دي. په شپږ سم اور کې زه فکر کوم باید دا کم اس کم یو سولوشن وي. خو تمه دا ده چې دا رنځونه به په دې وروستۍ درې څلور اورو کې پورته شي.
فکر کوي چې وروستۍ لوبغاړي اوس عظمت الله عمرزی او عثمان غنی په کریز باندې دی. عثمان غنی تیار ولاړ دی او عظمت الله هم راغلی دی چې اولینه څلوریزه خپل اواله. فکر کوي دوی کولی شي چې پاتې شي او کې لوبي وکړي د افغانستان لپاره ښه لوبه وکړي. څنګه
دغه په مسلسل توګه د یو څو لوبغاړي دي چې هر ورځ هغه خپل ورتیا ښکارا کوي، مونږ یې ګورو. مثلا عثمان په کوم وخت کې رئیستل دی، خو دا دی ولاړ دی، سکور کوي، وکټ هم ساتي، نو د دې نه ډېری هیلې سړی لرلی شي. او وبو ګورو چې عمرزی صاحب څه کوي.
بله، د افغانستان لوبغاړي تر ډیره پورې د فاست بولینګ په وړاندې لږ څه ثابت نشول. البته مارک وود چې د انګلستان لوبغاړی دی هغه کڅام چې ژوبل، یعنی ډیر په اصلي حالت کې نو، مګر بیا هم د افغانستان دوه لوبغاړي وسوځول په څلورو اورونو کې درويشت منډي ورکړلې. مګر عادل رشید چې ورو بالر دی هغه بیا څنګه څه د افغانستان لوبغاړو ته منډي ورکړې دي. تقریبا څلورم اورم په خلاصېدو دی او 22 منډي تر دې دمه پورې ورکړې دي. یعنی د تیزو بالرانو په وړاندې افغانستان ښه ثابت نشو. تاسو وایئ پکې
دقیقا اصلا زمو د افغانستان د لوبغاړو یو مشکل دا دی چې دوی د غټ شوټونو وهي دې ته خوشحالي کې او موږ مورته خوشحالي ګو مینوالي. موږ هیڅ په افغانستان کې یو تیز پیچ نه لرو. زمونږ غټ مشکل لغه ده چې موږ هیڅ تیز پیچ نه لرو ترڅو زمونږ لوبغاړي هلته زده کړي چې مثلا که یو بونس راځي سره کم تا غولو به سره کم تا د یو تیز بالر په وړاندې موږ ودرېږو. زمونږ دا غټ مشکل دی. او دا نن مونږ ولیدل کم لومړی پنځه ورونو کې چې سره کم ته بالنګ کېده او د هغوی په وړاندې زمونږ ډېر خلو بغاړي سره کم ته ولاړو سره کم ته عاجز وو. زه فکر کوم یوازینی علت دا دی چې مونږ په افغانستان کې تیز پیچونه نه لرو د هغې له کبله دغه مشکل مونږ لرو چې دغسې مشکل سره مخ کېږو.
بلې باید ووایو چې د انګلستان د کرکټ دا کوم لوبغاړي چې دي مارک ووډ او کریس ووکس سم کرن دا د نړۍ په کچه باندې هغه د تیزو بالرانو دي. ممکن مارک ووډ ویل کېږي چې دا به نو د همدغه ټورنمنټ تر ټولو هغه چټک بالر هم بالاخره دی وي ځکه چې تر یو سلو څلور پنځه نن د افغانستان په وړاندې د بالینګ کړی دی سپیډ یې او هر بال د یو سلو څلور څلوېښتو نه پورته وو. د تاسو خبرو ته بیرته براګرځم. البته اوریدونکو ته به هم ووایو چې کولای شئ د ازادي راډیو واټساپ ته زنګ راووئ 00 21 11 24 25 01 او 00 24 41 شپږ 01. په همدغو باندې موږ ته زنګ راوالی شئ. 401 فکر کوم چې په واټساپ کې دی. کولی شئ په واټساپ زنګ راووئ چې مصرف مو همکار راشي او که نن لوبه ګورئ نو نن لوبه تر دې دمه څنګه روانه ده. که څه اوریدونکي وي له خپل تخنیکي همکار نه به وغواړو چې له موږ سره روخ کې البته ټلیفون هم راته کولی شئ. زلان صاحب د افغانستان د کرکټ دغه اوسنی ټیم څنګه ارزوي دا کوم جوړښت باندې چې نن کته شول میدان ته څنګه ټیم دغه
ځنی ښه نکات هم پکې شته خو ځنی داسې مثلا سلیکشن د چې سړی کولی شي دغه په اړه خبرې وکړي. زه فکر کوم د نتیجې نه وروسته بیا ډیر ښه قضاوت کیدلی شي چې مثلا کم لوبغاړی څومره او دا اوس عثمان غنی چې په کوم پوزیشن کې دا اوس ولاړ دی کدا زه فکر کوم اول وی تر دې به اوسنی حالت ډېر ښه وو خو هغه په کوم پوزیشن کې رئیستلی دی صحیح ده هغه خپل وړتیا خلکو ته ښایي هغه لوبه کوي خو تر څو پورې نو ځنې نکات شته دی. زه نه غواړم چې نمونه واخلم سره ځکه لوبه روانه ده او کرکټ دوسې دی چې دا د بالونو ګیم دی د بالونو لوبه ده په یو اوور کې
بلې اوس اوسنی کوم رن ریټ چې دی یعنی په هر اوور کې د افغانستان د منډو اوسط شپږ منډې او درویشت درجې دي یعنی شپږ نیمې منډې تقریبا حسابېږي او دا که ښه شي نو د افغانستان هغه وروستی تارګیټ به هم ورسره جیګ ځي خو کم داسې روان وي نو د وړاندوینې له مخې یو سلو څلور دېرش به افغانستان ممکن جوړي کړي په همدغې نننی میدان کې. اوس اوریدونکی لرو د دوی نظر به واخلو بیا به بېرته راشو. زلان صاحب ته مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ زموږ کورې راته وایي چې کوم ځای مو زنګ والی لوبه ګورئ که څنګه مهرباني وکړئ. ثاقب صاحب لوبه ګورئ که څنګه د کرکټ مینوال یاست که څنګه؟
سلام علیکم. نو اور نو باو بس نو بل راغله نو دا مې څنګه ډېر کار خراب کړل د سپېړې شو وای
خا بالو نه ډېر مس کړل
نو کنه ډېر
لملګرو سره ناستې لوبه ګورې که څنګه یوازې که څنګه؟ بس مننه چې زنګ مراو. کوم بل خاص نظر نه لرئ نو خپل بل اوریدونکو ته به وخت ورکو. مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځایه زنګ راوالی او څه نظر لرئ د نن لوبې په ارتباط باندې چې دا دمګړی روانه ده. افغانستان یو سل اته منډې کړي دي. البته زه به دا سکور بیرته را ریفریش کوم یا تازه به کوم چې د افغانستان منډې یو سل نهه شوي دي. شپږم لوبغاړی هم آوټ شوی دی. البته عظمت الله عمرزی آوټ شوی دی خو عثمان غنی په کریز باندې ولاړ دی. تر دې وروسته به راشد خان راځي. مهرباني وکړئ څه نظر لرئ تاسو؟
من دا ولایت دا کده کې دوه سوالي سره دا فاطمه کیم نو څنګه دا غنه لرو چې دا رادیو دا لري ته اورو دا کوم څه د غنې منډې جوړې کړې دا غنې دا غنې کې جا را وې سلام بل دا غمر نه لرو چې مثال یو ته زم نه لري وګورو یا دا غدا لري وګورو.
سید څه حس لري چې دا د افغانستان ټیم په استرالیا کې په نړیوال جام کې لوبيږي؟
دغه خدای دې دغه دغه څنګه لري دغه لوی هدف نشته په تا کالای
صحیح مننه کوم ژوندې اوسې د لکه جکی زنګ راوالیو کوم بل اوریدونکو لرو اخري هغه ته به وار ورکو کنه بیا به راشو بیرته لوبیتا. البته افغانستان دم ګړې اتلسم اوور هم تقریبا لوبولې دی. د افغانستان شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي. همدا اوس یو بل لوبغاړی هم اوټ شوی دی. نو د افغانستان منډې 109 لوبغاړي له لاسه ورکړي. په د 13 اوور په آخري بال کې هم لوبغاړی اوټ شو لکه څنګه چې ښکاري. نو د افغانستان منډې 109 دي. ځلان صاحب په څال کې د مسابقه
په شلوریزه لوبو کې مهم دی چې مثلا شپږ بال دي شپږو بالو نه ته څومره ګټه اخیستی شي. نو زه فکر کوم که چېرته موږ وکولی شو تر شپېتو 160 پورې منډې وکړو
اوس خو نو ممکنه نه ښکاري ځکه چې 12 باله پاتې دي او درې لوبغاړي پاتې دي. فکر کوي 160 کولی شو ځکه چې اوس 190 هغه ماکزیمم چې دوی وکړي هم دومره کولی شي.
وو مثلا دغه دا مچ مخکې ویل چې سلیکشن کې چې ځنه داسې دغه دي نقاط کې چې سړی په اعتراض وکړي نو ما نه غوښتل چې زه هغه نوم واخلم خو اوس به چې هغه وسوځېده نو اوس به زه یعنی دا لراونډرانو لکه مثلا موږ ولې ګلبدین نایب کې نه ولی لکه زمونږ ټیم کې ولې هغه نشته لکه دغه پوښتنه باید موږ جواب کو چې ولې هغه پکې نشته. ضرورت محسوسیږي دا هغه چې په ځای چې څوک لوبیږي لکه هغه څه وکړه.
صحیح یعنی د اوسنی ټیم جوړښت د تاسو په نظر باندې ډیر برابر نه دی خصوصا دغه چې بالونه
ډیر نشته. لوندرانو په برخه کې موږ مشکل لرو. دا دی اوس خو په ولسم او تلسم او شپړسم ورکه عموما د شلوریزا کرکټ لوبا ال راونډران ته پاتې کیږي.
بالکل ورسته حال دا دی چې د افغانستان د ټیم اتم لوبغاړی هم اوس وزید ایله 110 منډې کړې دي او د افغانستان ټیم ته 10 باله پاتې دي. نو به کتل شي چې په دې 10 وروستیو بالونو باندې افغان لوبغاړي څه کوي. دمګړې عثمان غنی ولاړ دی ترڅنګ فرید احمد او فضل حق فاروقي. البته فرید احمد په کریس کې دی. نو او به کتل شي چې افغان لوبغاړي څه کوي. خو د افغانستان دغه درې وکټې سر په سر اوس وزیدي. سام کارن وکولی شول چې عظمت الله موټ کړي. تر هغه وروسته راشد خان یې موټ کړ او بیا کریس ووکس راغی مجیب یې هم اوټ کړ. البته مجیب په صفر باندې اوټ شو. تر هغه وروسته راشد خان هم په صفر اوټ شو او بیا عظمت الله عمرزی شپږ اته منډې کړې وې چې هغه هم اوس وزیدي. نو د لوبې وروستی حال هم دا دی یوازې نه بالا پاتې دي چې د افغانستان بیټنګ پای ته ورسیږي. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ د بیټنګ ټارګټ به شاوخوا 180 ورسیږي. ځلان صاحب لنډ کراته وایي د افغانستان او انګلستان پخوانیو دوه لوبو ته په کتو چې یو په 2012 کې وشو بل په 2014 کې افغانستان به وکولی شي چې دغه ټیټ ټارګټ نه هغه وکړي دفاع وکړي که څنګه؟
لبدا بخت نن زه چې دغه پیچ ګورم فکر کوم تیزو بالران ته ډېر سخت مساعد دی او زمونږ د قوت زمونږ د ټیم د قوت نقطه چې دغه زمونږ سپین بالران دي. نو دغه یو ویره شته خو که چېرته په لومړي دوه درې اورونو کې فضل فاروقي خپل د سوینګ اوټ سوینګ ان سوینګ د دې نه استفاده وکړي یعنی دغه رنزونه دومره مهم نه دي چې مثلا څوک کېږي. اصل ویش ډېر اسانه ټارګټ دی. مهمه دا ده چې بیا دفاع څنګه تې کوو. نو فضل فاروقي کې کمال شته هغه کولی اول دوه اورونه درې کچیر ته خوش ول
بل زلان سه مننه کوم بیا په دری پروگرام کې به بیا خپل تفصیل ته دوام ورکړ. البته اوس د اوس لپاره د موږ د پروگرام وخت پوره شو. دری پروگرام به پیلېږي تر هغه وروسته بیا موږ تاسو سره پاتې شو. مننه اوریدونکو چې تاسو د ازادي رادیو د لوبل میدان دغه ځانګړی پروگرام چې کرکټ نړیوال جام ته ځانګړی او کته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سکور تر دې دم 112 شوې دي. اته لوبغاړي له لاس ورکړي دمګړې په کریز باندې عثمان غنی او فرید احمد ولاړ دي.